اجزابه سرچ خبره وکړه د تورخم پر بندر باندې ما درته ویل چې د بولدک مشکلات ته وځه په تورخم کې به حد ډېر مشکلات د پیشتي او مشکلات په دغه دي چې ټول هغه تراکم د اموالو د زموږ د صادراتو ټول پر دایو بندر دی. دغه یو بندر کې دومره ظرفیت نشته چې دغه ټول مالونه په یو ورځ پاس کې کوم هر موټر ته مثلا 15 دقیقه وخت ورکو نو دا په ساعت کې 12 موټر کیږي تقریبا تاسو د اجازه سره کوم ورته چې زر موټر ولاړي زر موټر کې په تاسو کې 15 دقیقه کې زر پیدا 15000 دقیقه کیږي 15000 دقیقه تاسو په پوهې چې 2 ساعت کې نو زموږ هم زموږ مشکلات هم دغه دي چې در اوسه افغانستان او پاکستان دواړو په یو بندر کې شل کال د عمر پیسې را دي یو ظرفیت رامنځته نه کوي چې دا تازه نیوې د پاره یو لایده لار لکه په نورو دنیا کې چې یو بل لار ته لایده لار یو چې هلته هغه د چجر خرابېږي لکه نیو لکه تازه میوه نور مثلا نواشه دا شی دا پر یو جلال لار باندې باسي او هغه لار لري پر هغه لار باندې هغه تیریږي.
د ننګرهار د سوداګری خونو د مدیره پلاوی غړی شاغلې زلمی عظیمی د ټلیفون لاري را سره دی. عظیمی صاحب که تاسو لمړی اوریدونکو ته وایي چې اوس د تورخم وضعیت په څه ډول دی، صادرات په نورمال ډول کیږي او د تورخم د بندیدو له کبله چې په تیرو ورځو کې د ډیر وخت لپاره بندو سوداګرو څومره تاوان کړی دی؟
مونږ خو تاسو مشران هم مونږ مشران یادونه وکړو چې فی الحال لپاره د افغانستان په سطح په هر بنادر کې مونږ د ستونزو مشکلات سره مخامخ یو، خو خصوصا د سپین بولدک او د غلام خان د تورخم په بنادر کې واقعاً چې هر وخت زمونږ د میوه تازه سمری ته ورسیږي د پاکستان د نوري مونږ ته واقعاً سره په بنادر کې ستونزو مشکلات ایجادېږي. البته مخکې مشرانو هم یادونه وکړه چې یوازې د تورخم بندر چې دا دومره ظرفیت نه لري، البته که ظرفیت لري هم په خوا په سیر دلته ستونزې ډېر زیات شوي. په خوا چې و دلته په تورخم بندر کې پاکستانیانو چې دی یو چک به کول، فزیکي معاینه به کول. اوس په تورخم بندر کې زمونږ صادرات چې ګاډي پاکستان ته کیږي کوزي پښتونخوا ته خواته یو کس چې کشتم والا دغه چې کی ملیشه والا چې کی او اف سی والا چې کی همداس خاصدار والا به برسیره د دې یو سکین چې هغه په سکین کې هم وخت لګي نو یو ګاډي په لاس 15 منټ کې چې دی چکن ونی سي دربر ونی سي نو متاسفانه چې زمونږ د افغانستان طرف زمونږ ګاډي همداسې ډب کیږي او ډېر سلو زمونږ کارګو پاکستان ته کیږي نو د دې یو ستونزو مشکلات سره مونږ په واقعا مخامخ یو د فتن دپاره.
تاسو ویل چې اوس لا زیات دی افغانستان مال چې کیږي نسبت پخوا ته، اوس خو په افغانستان کې ظاهرا د پاکستان ډېر دوست حکومت دی نسبت مخکینی حکومت ته، باید اعتماد او باور یې پی زیات وي دا ولې؟
بله بله، ولا چې همدغه سي د افغانستان ټول ملت او د افغانستان خصوصا سکتور خصوصي تجار صاحبان صنعتکارانو په واقعاً داسې خوشبیني مونږ درلوده چې امارت اسلامي د پاکستان سره ډېر ښه اړیکې لري او ان شاء الله تعالی زموږ د لارې ستونزې مشکلات به ډېر زر حل شي. خو متاسفانه چې کله امارت اسلامي حاکمیت ونیو په واقعاً سره د افغانستان صنعتکاران ډېر زیات متضرر شو، ځکه چې دې تعرفې ګمرکي دې مواد خام او مواد پوخ یو قیمت باندې اخیستل کېده، دلته په افغانستان کې زموږ کارخانې ټول متوقف شو ځکه چې موږ رقابت نشو کولای، ځکه چې مواد خام په ماغه قیمت افغانستان ته راځي پوخ مواد هم راتلو. پخواني حکومت کې خاصتا یو ظرفیت کارخانه دارانو ته ورکړل شوی چې هغوی یو امتیاز درلوده چې 1% به ترې محصول اخیستو او نور محصولو ته معافیت و. نو مونږ کولی چې په افغانستان کې مونږ د نورو اجناسو چې د نورو مملکتونو نه واردېږي مونږ دې سره رقابت وکړو. نو په دغه حالات اوسنی حالات کې زمونږ کارخانه اکثره کارخانه چې دي فی الحال متوقف دی. دویم دا چې زمونږ تاسو معلومات دي چې په بنادر کې زمونږ ته نور ستونزې مشکلات زیات شو. تاسو د سپین بولدک دروازه تاسو مونږ چې شل ورځې زیات کیږي چې دروازه د سپین بولدک زمونږ په افغانستان پر مخ تړل شوی دی. هلته زمونږ باغداران بیچارهګان زمینداران او زمونږ تجارتي اموال په دواړو خوا ته پاکستان لوري افغانستان لوري ته قرار لري. تقریبا زمونږ 1300 ګاډي چې خالي کانټینران پکې سواره دي چې موږ شپینګ لاینان نه دا په کرایه رانی ولې افغانستان ته مال وارد کړي، اوس دا په سپین بولدک کې قرار دی. یو نیم میاشت کې دلته متوقف دی کم از کم دور از یو میلیون ډالر سکتور خصوصي ته خساره او تاوان واردېږي. دغه تاوان او خساره او ترانسپورټیشن مشکلات د بنادر د ټول تجارت پر مال باندې محاسبه کی دی. په افغانستان کې 6 میلیونه خلک د فقر لاندې ژوند کوي. په واکن د افغانستان خلک په دغه اقتصادي بحران سره په دغه حالات کې چې افغانستان خلک نه کار شته، نه روزګار شته، نه تنخوا شته، نه کوم پیسې دي لري. زموږ ټول سرمایه په بانکونو کې فلحال د پاره کنګل دی. نو په واکن موږ ته ډېر ستونزمن تمام شوی دی.
ډېره مننه عظیمي صاحب. زموږ بل میلمه د اقتصادي چارو متخصص او د پوهنتون استاد شاغله دریا خان بهیر هم وسته ټلیفون لارې را سره دی ورته کله وایم. بهیر صاحب، تاسو به زموږ د نورو میلمنو خبري اوریدلې وي. په ورستیو کې د دوی د توقع خلاف چې باید له پاکستان سره په راکړه ورکړه کې آسانتیا رامنځته شوی و، ځکه چې ظاهر خو طالبان له پاکستان سره نږدې دي او پاکستان هم له طالبانو سره نږدې دی. دا د طالبانو په حکومت کې هم پاکستان خپل لار په داسې وخت کې بند کړه چې افغانستان د صادراتو وخت، خصوصا د افغانستان د میوو د صادراتو وخت، او له دې کبله افغانستان ته ډېر اقتصادي تاوان اوښتل کېدای شي. ستاسو په نظر له دې ډول ستونزو سره د بیا نه مخامخ کېدو لپاره باید څه وشي؟
د یو زر درې سوه یو اویایم کال نه راپه دېخوا ټول مسایل د افغانستان اقتصادي مسایل د څو مشخصو ګاونډیانو لخوا انحصار شوي وو. دا موضوع روانه و تر یو اویم تر دوزر اویم یا دویم یا دریم کال پوری دا موضوع پنده شکل روانه و. افغانستان با وجود ده چه د خپل د جیوپولیتیک لحاظ، د اقتصادی چارا لحاظ بهترین وضعیت که ده، اما متاسفانه هیچ وقتی د تیر زمامداران و البته د بیکفایتی و کمزرفتی لعمله دونه شوش ده خپل هویت، اقتصادی هویت او د خپل موقعیت گواندیانو تورخی. په تیرو لسو یا دو لسو کلونو که البته یا واته کلونو که یو اندازه دغه موضوع ته توجه شو و دقت شو. افغانستان ده هاغ با وجود ده چه داده یا چهارا حیثیت لدی او طول داسه میانه هیوادونه پده وصل دی ده دغه وضعیت نه یو سر آویسته. البته په خو موږ تاسې ټول د موږ تاسې همکاران موریت مند موږ تاسې وطنداران موږ غوړي افغانستان باندې په کابل باندې په تیر بیا چې یو لار د تورخم تړل کیدل د غوړی او د وړو نخ په کم ځای ته جګیده تیرو چارواکو په د باندې با وجود ناخوال او مشکلات چې د لودل هغه حکومت په د کوشش یو کول بل اخر په د وټوانی دل چې د افغانستان یوټیلیټیک موقعیت مناسب خپل ځایګه پیدا کړ. بدیل لارې ولټول شوې ده. افغانستان وصل شو، افغانستان د ایران ته وصل و یا مقدر یو لږ څه اضافه شو. چابهار بندر له طریق افغانستان له ترکمنستان ته وصل شو، د ازبکستان ته، د تاجکستان ته، د بریښمین لارې باندې کار وشو. افغانستان خپل ځای پیدا کو او روس صداقت کله چې پاکستان خپل لاره بندوله موږ به حداقل د وارداتي توکو د مشکل سره به نه مخامخ کېدلو. دا ډېر یو واقعیت دی او ټول وطنوالم په دې واضح پوهېږي چې زمون ټول ګاونډیان په تیر بیا پاکستان هیڅ وخت د نور د موږ منافع په نظر کې نیول نه دي. په ټولو قراردادو کې، په ټولو مسایلو کې هغه زیاته خپل توجه د خپل منافع ته کړې ده. پروس کال انده کار نه و، پنځه دوه کال مخکې، درې کال مخکې، څلور کال، هر کال به اندغه مسله بوه تر څو چې هوایي دهلیزونه جوړ شول، د انتقالاتو دپاره یو څه ځای جوړ شول. پاکستان په ټول د تاریخ کې د خپل منافع لیدلی هیڅ وخت د منګ اقتصاد برالوي د چې د منګ اقتصاد ته توجه کړل.
لیکن استاد، د منافع د دوه طرفه وی ک راکړه ورکړه خو دا د چې کته مقابل خپل هیواد ته صادرات کوي، د بل هیواد کوم شان چې تاسو درځي هغه ته ضرورت لري، نو ولې باید خند ایجاد شي؟
کاملا زغور منده یو بیلګې په ډولم یو بیلګې د تاسو سره شریک کړم. که چیرې د ایران نه راشي، چول مستقیم پاکستان، ایران کله چې افغانستان کې خصوصا په هرات ولایت کې صنعتي کارخانې جوړې شوې، دوی د خپل دمپنګ سیاستونه، ناوړه سیاستونه استفاده وکړه، نرخ یې راټیټاو چې د موږ د افغانستان د کارخانهداران او کارخانې ټول د رکود ته مواجه شي. دا کار په روس کالین کې د مخکې کالو کې هم دا کار کېده او اوس هم دا کار کوي. پاکستان هم د خپل په ټولو تړونو کې انده کار، اندغه پالیسی نه استفاده کړې او د ده پالیسی ضعف موږ به ټولې خبرې په نور ګاونډیانو بنا چې دا د افغانستان د خلکو، د افغانستان د چارواکو، د افغانستان د چارواکو چې مسئولیت درود د دوی ضعف د دوی ضعف له عمله موږ د ستونزو سره مواجه کیدلو. د اپټار تړون تاسو وګوره تیر کال تکمیل شو او میاد پوره شو، بیا د شپږ میاشتو درې میاشتو کې د شپږ میاشتو لپاره بیا دغه شو تمدید شو. تاسو د اپټار تړون وګوره د پاکستان ټول لارې راځي د افغانستان د لارې دغه تدریسي کې تر د افغانستان ټول سرحداتو پورې، تر اسلام قلعه پورې، تر دغه تورغونډۍ پورې، تر اقینې پورې ټولو پورې رسېږي، اما د موږ لارې تر دغه پورې نه رسېږي، تر کراچۍ بندر پورې نه رسېږي.
مومن صاحب، که افغانستان قوي وي ګاونډي خامخا امتیاز ورکوي، کوم امتیاز چې د دې ترانزیت په برخه کې پاکستان مثلا د داوود خان په وخت افغانستان ته ورکاو، بیا یې هیڅ کله غو امتیاز نه دی ورکړي. تاسو مخکې وویل چې له پاکستاني لوري سره مو په تجارتي مسایلو او د ترانزیت په اړه خبري وکړي، کوم نویژمنه تاسو درکړي ده؟ مخکې استاد وویل چې افغانستان د خپل ترانزیت له حق صرف 10% استفاده کړي ده او پاکستان 0%. له بلې خوا د پاکستان لاریو کانتینرونه د افغانستان هر بندر پورې رسیدای شي خو افغانستان ته اجازه نه ورکوي. په دغو مسایلو خبري وشوي؟
دوه شانچلی موږ باید حقیقت ووایو. د افغانستان د فکر کوم استاد ته په ډېر احترام سره چې څنګه پاکستان 0% استفاده کړې، زموږ ترانزیت د پاکستان څخه تقریبا د هر ورځ تقریبا په در 500 موټرو اضافه تقریبا د څو کال خو چې په خبرم چې زموږ ټول بندرو چې کې زموږ ترانزیت راځي تقریبا 500 200 2500 دا موټران دا وسم تقریبا زموږ ترانزیت تقریبا د 200 پرې افغانستان پر استفاده کولې. د افغانستان د ترانزیت څخه استفاده کول افغانستان په خپل مشکل درلودي. استاد باید دې ته وایي چې د مزار یو رقم قانون، د کابل بل رقم قانون، کومور د ازبکستان څخه ترانزیت راوستل او پاکستان ته بیا ولیا دي پر لارې موږ د دې تضمین کولای شو چې د موټر سټور په کیس نه اخلي. دا موټر کوم مشکل لري ولې اوس کولای شو چې تضمین وکولي د پاکستاني هغه د ادارې چې موږ په سکتور یا په اقتصادي سکتور پرې د وګړو پرایس نه ان شاء الله شاید په بل هفته کې موږ بل مجلس هم سره وسی وګړو مشته پرایس نه ان کې هغه مشکلات چې موږ په خاطر لو بلکې د چشو د کانټینرانو چیرې ول د جی چیرې ول او په تورخم بندر کې ظرفیت جوړول، یو بل لار جوړول د نورو په هغه شانو د پرمختل تش کانټینر دی د جی لپاره یو لایده لار چې جرده چی سي او لار چې پر افغان سوداګرو باندې دیمرچ یا ډیډنشن او بخښه ډیډنشن باندې سي په دې خاطر او د دې لپاره لار داده چې موږ ته باید هر مزمال چره دي دا باید په کراچي کې مشغول موټرو تور واچي او خپل کانټینر باید هلته ولرو او غوته واچو.
لکه مومن صاحب د څنګه وادي دي چې سپین بول دک لا هم خلاص نه دی او مخکې حاجی زاده صاحب اشاره وکړه چې افغان سوداګر دی ورځي $1,000,000 تاوان کوي.
سپین بول دک چې اوس د هلته هغه د خپل زموږ هغه د بندر چې د بندر حالت چې دی هغه خپل شرایط لري، چې هغه شرایط هم باید په منځ کې شي. موږ دلته علاقي تجارت سره لرو چې سپین بولدا کو چمن دی، هغه خلکو هم باید ستونزې پیښ نه شي په هغه کې یو ماده فاته ده، یعنی د دې د فاتخه خلاص دي. موږ هغه یو ماده چې فاته ده هغه هم باید هغه یو کوچنی ماده چې فاته هغه هم باید خلاص شي چې زموږ خلک چې مثلا په بولدا کې ژوند کوي یا په اخوا کې په چمن کې ژوند کوي دا څنګه سره واوري راوړي د دې موضوعاتو لپاره.
لیکن مسله دلته ده مومن صاحب چې دا جنجال په داسې وخت کې چې د افغانستان د میوه وخت دی، کندهار دی، انار رسیدلې دي، په داسې وخت کې دا موضوع راپورته کول او مطرح کول دا خو د افغانستان اقتصاد ته یو لوی ګزار دی چې ورکول کیږي. ولې دا بل وخت دا مسله نه حل کېدله، مخکې تر دې نه حل کېدله یا وروسته تر دې وخت نه پریښودل کیږي؟
زستاس په دا به تاسو هم د وزارت محترم زموږ د وزارت محترم خارجه سره هم زموږ د محلي چارواکو څخه ان شاء الله شاید دا پښتنه کولای شي چې ولې داسې نه کېدل. ولزه په دې باندې قناعت لرم چې د افغانستان د ټولو خلکو عزت مو عزت دی. څو وخت چې په دغه د سپین بولدا کې تاسو پاسپورت خلاص یا تاسو اجازه نه ترکولې دا ولدا کولی دا کار
کې دا پښتنه ولې څوک نکړي. جی صاحب، میرویس حاجزاده ته ورزو یو لنډه پښتنه تر کومه. حاجزاده صاحب، د مومن صاحب اشاره فکر کوم دې تم وا چې د سیم ویل کیږي چې د سپین بولدک د لارې په بندیدو کې د طالبانو د حکومت رول هم د دوی غوښتنه کړې و چې تاسو له افغانانو سره بد برخورد کوئ نو لارې بندو. لیکن دې ته فکر کوم چې پام نو چې په دې وخت کې له پاکستان څخه بد برخورد غوښتنه کول چې د افغانستان محصولات رسیدلی دي، خصوصا انار رسیدلی دي او د تجارت وخت دی. تاسو څه فکر کوئ چې دا د پاکستان لخوا یوه پلمه ده چې د افغانستان لخوا ورته واردات ونشي او که د افغان لوري ملامتي ده؟
مونږ خوشحاله وو چې طالبان یو روابط لري پاکستان سره، مګر مونږ نه پوهېدو چې د دوی متضرر ټول همیشه خاص افغانستان دپاره ده. همیشه چې دا ستونزې کېدل خو نور مشکلات وو، مګر اوس دا ستونزه چې کېږي د بدبختي د افغانانو ده. بی یقین هغه د خپل مسؤلیت ادا کوي. سپین بولدک لاره بنده ده، سپین بولدک باید لاره په هر صورت چې په دغه درې میاشتو څلور میاشتو کې بالخصوص میوې ته خوشې شي. بیا میله کوم د خپل د افغانانو نه، همیشه خو مونږ په رسانو کې په مطبوعاتو کې ویلي چې پاکستان باید مونږ سره دغه وکړي واغه وکړي. خو دا هم درته وایم سروان صاحب ټول اوري چې افغانستان پاکستان ته ډېر یو ښه منابع د عدادي ده. پاکستان نشي کولی هغه د خپل خراب مال، پاکستان هر مال د خپل درې سورته کوي، ښه مال اماراتو ته لیږي، بل مال چین ته لیږي، نور ممالکو ته لیږي. پاکستان هندوستان سره روابط نه لري. پاکستان ایران سره هم د سبزي او میوې وایم په دې چې خپل ایران ډېر یو ښه مال د خپل خزراتی ده. چین هم د میوې ته ضرورت نه لري، ښه میوه د خپل پاکستان لیږي اماراتو ته. هغه فرسوده دویم دریم قلم مواد د زراعت چې د هغه لیږي افغانستان ته. افغانستان هم پیسې پاکستان د پاره خدا، هم یو ډېر ښه بازار ده، ډېر ښه اوایدي بازار ده پاکستان ته. خو د افغانستان په وخت کې چې شي پاکستان همیشه یو نن سکالی نه چې امارات اسلامي همیشه بیا میله می داده حکومت امارات اسلامي نه چې افغانستان هغه میوه لري پاکستان نه لري، او پاکستان چې هغه میوه لري افغانستان نه لري. لکه کیله افغانستان نه لري، لکه دا کینو دا نور اخلاق چې افغانستان نه لري، لکه هم افغانستان نه لري. باید داغه تعریفې ته معافیت ورکړي یا یو څه ټیټ کی. او پاکستان هم خټکی نه لري، انګور نه لري، انار نه لري. باید داسې یو روابط چې دینه مستلک هم خو استفاده وکړي. متاسفانه د تعرفو په وخت کې چې پاکستان همیشه تیزی کوي، توندای کوي، کوشش کوي چې افغانستان متضرر شي.
عظیم صاحب د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیر پلاوی غړی، مخکې د ګمرکونو د محصول یادونه وشوه. ځینې وایي چې طالبانو محصول زیات کړی دی، او له بلې خوا مخکې په همدې خبرونه کې دا یادونه هم وشوه چې په ګمرکونو کې مامورین کار ورو کوي، حال دا ده چې سرعت ته اړتیا ده. که په دې اړه هم نظر څرګند کړئ مهرباني.
بالکل، تاسو بهتره معلوم دی چې بدلون راغلی اوس دپاره ګمرکونو کې په واقعن چې د دومره ظرفیت چې دی کمزوری دی. یعنې هغه ظرفیت نه تر څو زموږ د ورځې 300-500 ګاډي د پاکستان او افغانستان ته کینی دي چې په تورخم بندر کې دا په ډېر زر ټایم راحل شي او ننګرهار ګمرک ته راشي. بالکل کار چې دی کون دی، او د دغې کونوالي د وجې نه هم تجار متضرر کېږي. په واقعا دا بعضې ستونزې مشکلات شته دی د فتن دپاره.
ډېره زیاته مننه کور ودن. اوس د پولادو د فابریکې رئیس ښاغلی عصمت الله وردک هم د ټلیفون له لارې را سره یو ځای شو. وردک صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایي. که تاسې د نورو هیوادونو په اړه ووایئ چې افغانستان له ترکمنستان، خصوصا د هرات په برخه کې، له ترکمنستان او ایران سره هم راکړه ورکړه لري، آیا له دغو دوو هیوادونو سره په وارداتو او صادراتو کې کومه ستونزه پیدا شوې ده او که نه؟ د که د پخوا په شکل سره واردات او صادرات روان دي؟
لکه څرنګه چې د نورو ملکونو سره زموږ په دغو وارداتو صادراتو کې د دغو تحول په نتیجه کې یو مشکل پیدا شو او یو توقف ایجاد شو، په دغو کې هم بدون شک موږ مشکلات درلودل په اوایلو کې. او هغه مشکل د دوو چې موږ د بعض کمپانیو سره قراردادونه درلودل، موږ څه پیسې غوته ورلیږلې وې، هموال هم اخیستي وو، او متوقعي پیسو غوښتنه دی درلوده، او موږ د بانکي سیستم د مشکلاتو د وجې نه نه شوای کړی چې پیسې دی ته ورولیږو، دی متوقعي پیسې. نو هغه مشکلات یو څه ناڅه حل شوي، موږ واردات اوس په نورمال شکل باندې د دوو.
یعنی اوس تاسو ته بانکونه هر څومره ډالر چې غواړئ هغومره درکوي؟
هر څومره نه، هغه یو مشخصه فیصدي ده چې کوم اموال چې موږ خستي وو څه پیسې مو ورکړې وې، څه پیسې د موږ پاتې وې، هغه سهولات ایجاد کړو، موږ هغه اموال خپل راچالان کړل. اما اوس چې موږ غواړو چې نوې کومې پیسې ولیږو، د هغو کې یو څه محدودیتونه اوس هم شته دي، مشکلات کې شته دي، او د همدغو وجې نه لږ قیمتونه هم په بازار کې پورته تللي دي. په هغو پخوا په پرتله چې موږ مالونه واردول، خو په معنا موږ واردات متاسفانه اوس هم نشو کړلای.
کوم مالونه وس کم شوي دی او به لوړ شوي دی؟
یو خو په مجموع کې کوم واردات نه مې کې زه تاسو سره وکم، مجموع کې واردات موږ په دوه خاطر کم شوي چې قوت خرید خلکو کم شوی، لکه ساختمانی مواد، تجملي مواد، دغه په خپل په مجموع کې دوه واردات کم شوي، ځکه دلته مارکیټ نشته، بازار نشته، څو خپل پیسې نه بندیږي. هغه مول چې به ضرورت موږ ورته ضرورت په هم حال باید موږ هغه مول نه رو، لکه نفت دی، لکه باز دی، لکه غذایی مواد دی، غوړ دی، بوره ده. په هغو موادو کې یو څه کموالی راغلی دی د تیلو د دغو شیانو په برخه کې، او نور اموال چې دي په خپله تاجر یې نه رو واردوي، ځکه دلته په افغانستان کې مارکیټ نه دی برابر، توان د خرید د خلکو ډېر ضعیف دی. لکه ساختمانی موږ ډېر زیات والو درلودل، لکه ګاډر و، سیخیګول و، سیمټ و، اوس څوک ابادي کارونه ټول په ټپه ولاړ دي، که څه دولتي پروژې وي، خارجي پروژې وي، د ډونرانو پروژې وي، سکتور خصوصي چې کومې پروژې خلکو څه شی جوړول، د هغې ټول مواد په کلي ډول که تصاوي هم چې ولاړ دي، څوک یې واردات نه کوه، ځکه دلته هغه ضرورت ورته نشته، عرضه تقاضا مسله ده، تقاضا نشته، ده هغه شیان ډېر کم شوي دي. زمونږ واردات مطلقا ډېر زیات کم شوي، یو هغه تجملي شیان و چې موږ راوړل، هغه موږ د ایران له طریق ترانزیت راوړل، لکه د امارات و دوبۍ نه، یا د هانګکانګ نه، یا د سنګاپور، دغو کشورو د چین نه ډېر واردات موږ درلودل، د الکترونیک سامانونه راتلل، برقي وسایل راتلل، د ایرکنډیشنونه، یخچالونه، کولر، دا شیان اوس په خپله دلته مارکیټ د دو بیخي صفر شوی، ضرورت خلک نه ساتي، نه خلي پیسې نشته، د دو وارداتو باندې ډېر منفي تاثیر شوی، دا واردات ټپه ولاړ دي.
بله، کوربدن له ټولو میلمنو ښاغلی یونس مومن د سوداګرۍ خونو مرستیال، ښاغلی زلمی عظیمی د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیر پلاوی غړي، د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص ښاغلی دریا خان بهیر، د پولادو د فابریکې رئیس ښاغلی اسمت الله وردګ، او همدارس د میوه او سبزیو سوداګر حاجی صاحب میرویس حاجی زاده څخه.